ستړي مسې وخت د غرمې 12 بجې سویلن د خالي ورځ د 2015 کال د جون 18 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ او سره الله مومن هرکلی کوو. میره د سیروغ جوړه خوشاله بیاست. په روانه غړي کې د خیبر پښتونخوا، کراچي، قبایلي سیمو، افغانستان او امریکا په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، خو په فایل کې به وار ورکو اسرار عالم مومن ته چې د سیمې او نړۍ خبرونه راته وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرونو لنډیز. په کراچۍ کې د ګرمۍ له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 1100 ته رسېدلې. د خبر پښتونخوا د واکمن ګوند په مشرۍ پرون د صوبې په بېلابېلو برخو کې د بجلۍ لوډشېډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې وشوې. او په تیونس، شام او سومالیا کې پرون وسله والو په لسګونو کسان وژلي دي. او زه خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې د ګرمۍ شدت کم شوه، خو په دې خار کې د ګرمۍ لوجې د مړو شو کسانو شمیره 1100 ته رسیدلې. د مشال ډو خبريال وایي چې صبح کې لته ریبې اونۍ رهیسې روانه سخته ګرمۍ تر څه حد کم شوه، او د ګرمۍ لوجې پرون یوازې 14 کسان مړه شوي. بلخوا په عید مردخانه کې د مړو شمیره د زیاتېدو له کبله د نورو نامعلومه 50 کسانو مړي پرون خاورو ته وسپارل شو. د سین صوبې د صحت محکمه وایي 9000 کسان د ګرمۍ له وجې ناروغه شوي دي او مختلف هسپتالونو کې یې درملنه روانه ده. د خبر پښتونخوا د واکمن ګوند تاریخ انصاف په مشرۍ پرون د صوبې په بېلابېلو برخو کې د بجلۍ لوډشېډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې وشوې. په دې ترڅ کې د پېښور په احتجاجي مظاهره کې د صوبایي اسمبلۍ غړو او د یاد ګوند پارټۍ غړو په لزګونو کسانو ګډون وکړو. د مظاهرې مشري کوونکي د صوبایي اسمبلۍ غړي یاسین خلیل مشال ډوتول کچري مرکزی حکومت خیبر پښتونخوا ته د بجلۍ پوره برخه ورنکړه، نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آباد پورې وغځوي.
ماغه لوډ شیډنګ کې ورځ تر ورځه اضافه 18 نه تر 19 ګنټو پورې تر 20 ګنټو پورې یو ناانصافي شروع ده. زموږ کما حصہ ده په بجلی په مد کې کاغه موږ ته ملاو نه شوه. اسلام آباد کې هم احتجاج کوو، دلته هم احتجاج کوو، او د واپډا هاوس ګیراو به هم کوو.
بلخوا وفاقی حکومت ویلی چې په ملک کې 15000 میگاواټ بجلی پیدا کیږي، ولې د بجلی ضرورت 20000 میگاواټ تر رسیدلې. خو بیا هم دوی وایي چې هڅه به کوي د بجلی په لوډشېډنګ کابو عمومي. د باجوړ ایجنسۍ د مامون تحصیل په ګټ کې لیکي 14 یو سیمه ایز مشر سید عارف وجل او دوه کسان یې جوبل کړي دي. بیګا ماخام شوې دغه بمی 14 پړه د برخو لوزو سیمې مشر شاولی خان مامون مشال روزه پرون ویل
سره کې دوه کسان زخمیان دي، هغه هسپتال ته وړي دي. یو سیداره پین دی، هغه په پات شوی دی. دا لاخیس کې دی مشر خو سیداره جان دی، او دا هدف یې مغه او خواغه بچره دی او زخمی دی هسپتال کې.
د بجو ایجنسی مشرانو پر مشال ویلي چې لڅه مودی رئیس دوی په سیمه کې هدفي وجنې زیاتې شوې دي چې له وجې خلک له ویر سره مخ شوې دي. د بلوچستان حکومت هغه وسله والو سره د عام معافی اعلان کړی، څوک چې وسله ګرځي او د پور امن وګړو غوندې ژوند کوي. دا پریکړه دغې صوبې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ په مشرۍ کې د جمعې په ورځ د اپیکس کمیټې په غونډه کې شوې. د بلوچستان حکومت لخوا پرون په خبره شوې یو بیان کې راغلي هغه بلوچ بلتون غوښتونکي وسله وال چې وسله ګرځي او حکومت ته تسلیمیږي ورته به هیڅ قسمه سزا نه ورکول کیږي. د بلوچستان حکومت د پریکړه په داسې حال کې کوي چې په درستیو کې شاوخوا 100 وسلوالو د حکومت په مخ کې وسلې ایښي او تسلیم شوي دي، خو بلوچ وسلوالو ډلو ویلي چې دغه تسلیم شوي کسان دوی نه دي. د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي خلک وایي د حکومت لخوا ورته د میاشتې پر سر ورکړل کېدونکي مالي مرستې ځنډول شوي دي. دغه کډوالو پرون له مشال سره په خپلو خبرو کې ویل چې حکومت له دوی سره ژمنه کړې وه چې د میاشتې پر سر به هرې کورنۍ ته 2000 روپۍ ورکوي، خو لا هم په سلګونو کسانو ته له څو میاشتو راهیسې دغه پیسې نه دي ورکړل شوي. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې پر دې اړه مشال ډو ته له څه ویلو ډډه کړې. یاد وي چې په شمالي وزیرستان کې څه باندې یو کال مخکې د مشکوکه وسلوالو پر ضد د شروع شوو پوځي عملیاتو څخه څه باندې 1,00,000 خلک بې کوره شوي دي. تاسې له مشال ډیو خبرونه اورئ. د افغان امنیتي ځواکونو جګپوړي چارواکي نن د ولسي جرګې یوې استجوابیه غونډې ته غوښتل شوی څو د روان امنیتی حالت په اړه د وکیلانو اندېښنو ته ځواب وایي. د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست پرون له مشالو څخه په خپلو خبرو کې وویل چې د امنیت مسؤل چارواکي د رئیسانو د کمیټې د پریکړې له مخې جرګې ته حاضرېږي. د ښاغلي وطن دوست په وینا د امنیت مسؤل چارواکي به د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د ناامنیو پر ولسي جرګې د تېرې اونۍ د برید او د ملي امنیت په اداره کې د وروستیو مقررو په اړه د ولسي جرګې د استازو پوښتنو ته ځوابونه وایي. په تیونس شام او سومالیا کې پرون وسلوالو په لسګونو کسان وژلي دي. په تیونس کې پرون د سمندر په غاړه په یو استراحت ځای کې یو وسلوال نه دېرش کسان په ډزو وژل برید کوونکي وروسته د پولیسو په ډزو وژل شو. په وژل شوو کې د تیونس، برتانیا، جرمني او بلجیم وګړي شامل دي. همداراز په کویت کې د شیا مسلمانانو په یو جماعت کې ځانمرګي برید اوویشت کسان وژل. د دې حملې په اړه اسلامي دولت ډلې یا داعش منلي. دغه راز د شام په کوباني خارګوټي کې داعش وسلوالې ډلې یو سل څلور شپېته ولسي وګړي په داسې حال کې وژلي چې وسلوالو د کرد ځواکونو څخه د یاد خار د اخیستو لپاره جګړه کوله. بلخوا هم پرونه شهاب وسلوالې ډلې په سومالیا کې څه باندې 50 کسان وژلي دي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان وایي دا به له وخته مخکې خبره وي چې وویل شي په تیونس، کویت او فرانس کې د ترګري حملې له یو بل سره په ارتباط کې تنظیم شوې وي. خو داعش وسلوالې ډلې د زیاتره بریدونو پړه پر غاړه اخیستې او دا حملې وروسته له هغو ترسره شوي چې یادې وسلوالې ډلې خپلو پلویانو ته امر کړی چې د روژې په میاشت کې بریدونه ترسره کړي. د امریکا او ایران د بنوچر وزیران به نن له یو بل سره په ملاقات کې هڅه کوي چې پر هغه تړون خپل منځي اختلافات راکم کړي چې له مخې به یې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او د دې په بدل کې به په تهران لګیدلي بندیزونو کې نرمي راځي. په ویانا کې د امریکا د بنوچر وزیر او د هغه ایراني سیال جواد ظریف ترمنځ لیده کاته پر داسې وخت کېږي چې د نړۍ د سترو طاقتونو او ایران ترمنځ حتمي تړون ته د رسېدو اخیری نیټه 30 جون پر رانږدې کېدو ده. خو چارواکي وایي دوی تمه لري چې دغه نیټه به تر دې ورځو پورې وغځېږي ځکه چې لا هم په دې لړ کې ډېر کار پاتې دی. او تر دې مهال د مشال خبرونه
مو له اسرار عالم مومند واوریدل. په کراچۍ کې د ګرمۍ له وجې د مړسو کسانو شمیر 1100 ته رسیدلی. البته دغه د ګرمۍ وحسو تعداد مخ په کمېدو دی. د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده.
زمونږ کما حصہ دا بجلی په مت کې کاغه مونږ ته ملاو نه شو. اسلام آباد کې هم احتجاج کوو، دلته هم احتجاج کوو او د وابډه هاوس ډیرا به هم کوو.
د وزیرستان به کور کړل سوي کسان شکایت کوي چې دوی ته میاشتنی نغدي پیسې نه دي ترلاسه سوي.
زونګول ته مشته چې ډی ایم ایس سره وکستې نو میږې په 6 او 5 اولی نه پیژې دا پیسې دې زون طرف ته وایي. داسې پسوینه خلک مو په خپل اولی لزه په خپل هم پدې کښې.
په پاکستان کې کمپرس سیاسي ګوندونه څه وایي چې په دې هیواد کې ولې د غداري تورونه لګې شي؟
عملی طور پنجاب کې دوی پر نورو قومونو پر نورو ولسونو په دې وجه باور نه کوي چې دوی دا ملک د ځان یو اجاره بولي.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پال ریپورت. په پاکستان کې چارواکي وایي په سند صوبه په تیر بیا په کراچۍ ښار کې د ګرمۍ لوجې د مړوسو کسانو شمیر 1100 تر رسیدلی دی. خو البته دوی زیاتوي چې د ګرمۍ زور کم شوی او د جل وهلو شمیر هم په کمېدو دی. په مړوسو کې زیاتره غریبان او د لوی عمر کسان دي. تفصیل ریاض مسخیل په ریپورت کې.
سن کې د تیرې یوې اونۍ نه جاري د ګرمۍ چپکې تر سهه د کمې راغلی دی او د جمعې په ورځ یوازې 14 کسان د ګرمۍ د لاسه مړه شوي دي. د سند د صحت محکمه زیاتوي چې 9000 کسان د ګرمۍ نه متاثره شوي دي او په مختلفو هسپتالونو کې د دوی درملنه روانه ده او ځینې پکې د هسپتالونو نه فارغ کړی شوي دي. کله چې مشال ریډیو کراچۍ کې د ایدی فاونډیشن د یو چارواکي محمد ناصر نه وپوښتل چې تر دې دمه د دوی مرکز ته څومره مړي راوړی شوي، نو هغه
زمون مرکز ته د زرو نه زیات مړي روړی شوي دي چې پکې لاوارث هم شامل دي او په دې کې مونږ 268 لاوارث مړي خخ کړي دي چې پکې مو 50 مړي پرون د جمعې په ورځ خخ کړ او 13 شپه نن خخو. دا وخت په سرخانه کې زمونږ سره 50 لاوارث مړي پراته دي.
بل طرف ته د وزیر اعظم په هدایتو د سفرن وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د صحت وزیر مملکت سایره افزر تارر کول کراچی ته رسیدلې. دوی د جمعې په ورځ د مختلفو هسپتالونو دوره وکړه او هلته یې د متاثره شویو خلکو سره ولیدل. په دې موقع عبدالقادر بلوچ رسنو سره خبرو کې وویل چې د دې پیښې ذمهوارو پر ضد به کاروایی کوي. نوموړي زیاته کړه،
په هیڅ یو صورت کې مونږ د خپلې ذمهوارۍ نه مخ نه اړوو، او دې لړکې که زمونږ د مرکز څخه کوتاهي وي نو د هغوی په ضد به هم ګامونه پورته کولی شي او په ضد به یې کاروایی کولی شي، او د دې پلټنې به کیږي، او د پلټنو وروستو چې څوک هم د دې ذمهوار وختو د هغوی په ضد به کاروایی کولی شي.
سیر افزر تارل خپل خبرو کې وی چې د ماحولیاتی بدلون له امله ګرمي زیاته شوي، خو بل طرف ته د دوران په کراچۍ کې ډیر زیات لوډ شیډنګ شوی دی، د کومې چې وزیر اعظم نوټس اغسته چې کراچۍ الیکټریک د بجلی پیدا کولو صلاحیت لري نو ولې بیا بجلی نه پیدا کوي. نو د دې لپاره نوموړي د نه پرادوتنی ډله د پلټنو لپاره کراچۍ ته لیږلې چې د دې معاملې پلټنې وکړي او وزیر اعظم ته خپل رپورټ ورکړي. د دې ترڅنګ تحریک انصاف ګوند نن سند کې د شوی مرګونو پر ضد د صوبایي حکومت خلاف د مقدمه درج کولو اعلان کړی دی. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پښتون غړو موږ وچې دا د ریاض مسخیر رپورټ دی، دا د سراج زهیر رپورټ. او هم د ګرمۍ موضوع هم دلته چیړو. د ګرمۍ لوجې د مړسبې یو کس له خور سره د جمعې پر ورځ د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر مرکه کړې ده. دا کس د خیبر پښتونخوا بټګرام اوسېدونکی دی، خو دا وخت د کراچۍ په لانډې سیمه کې ژوند کوي. د په سر کې د خپل ماما د ګرمۍ لوجې د مړ کېدو کیسه بیانوي.
بار گرجیدہ کرنا چکر پہ راگ لو نو رارتا شد کے دن مختہ کرنا نو اگین بعد اچت تو منگا ڈاکٹر رائے اس طور تھا ڈاکٹر ہوتا انجیکشن اور ڈریپنگ ہوتا وہ لگو لو وے دادا اس دادا کا تو مسئلہ نہ تھا تو دیر رات ویڈیو کے دماغ خان کرا تو زی لگے دن دے تو ظاہری راشان سے چوٹ نہ کرے دا تو دادے گرمائی دی وجہ نہ بولے کہ گرمی ڈیر زیادہ ہوتا ہے نا داغے کی وجہ پتہ من چکر راغل دے نور خر رو رموٹو خا دردے دبا خوراک مرا کر تو بس دادا
خا خا او دے تقریبا سول عمر بو اندازا
تقریبا دا 60 اور بو 60 درما روزے منتے دا سیو اتوار اتوار روزو تا دا چنتے خا
ددی نہ مخ دے سے بیمار خلو مطلب صدا خلو
نہ نہ اس بیمار نو ہو گپ شپ پہ لگاو خمر دار من کرا گردے دادا کے تو بالکل اس پریشانی اس تکلیف اور تنو
او کله چې ډیر اپری وو تو نو دې به هوش شوه وو کنه دې په هوش کې او هغه وو
نه به هوش شوه به هوش شوه کنه بس ډاکټر چې متراوي است د اغه نه بعد تر یو ځل دا شانت تر کې کولاو کړ دی او اغه نه بعد د اس خبره مبر نه دکړي ډیر ال تا کور کې وفات شو کنه چې څنګه مونږه دا اندازه و لګیدا کنه تیار د دا اخر نه دا هغه ده بیا ورته منډه منډه مونږه ډاکټر راو است او مشران زموږ غوې ته یاره دا اوس دا هغه ده دا خلنې وخت بس دتا کلیما سره دا کوي
ها ها نو دا راته وایي چې دا وخت په کراچۍ کې د ګرمۍ سب پوزیشن دی، تاسو دغه ته اوسېږي په لاندې کې نو د ګرمۍ سب پوزیشن دی دا وخت
اوس دا پرشي وي درې کلور روزونه نن لکه به تر دا هغه هوا چلی کی کنه مخه هو دا هغه نو هوا نو حبس ډیر زیات او خپل بلکته را لې نو بالکل دا شانته حبس شانته بار وقت پخلو کے سڑے ڈوبو نن بہتر دادا کی ہوا چلے گی لگوان تک موسم نور دا تپش نہ دے معمولی شانت کم دے نور رزو پر مقابلہ کی
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریډیو بلې موضوع ته راځو. پاکستان وایي د بی بی سی لخوا جاری شوی رپورټ د پاکستان لپاره ډیر اهمیت لري، او په دې لړ کې د برتانی حکومت یو خط لیکلی چې پکې خواست شوی دی چې رپورټ کې وړاندې شوی معلومات او رازونه دی پاکستان سره شریک کړي. بی بی سی رپورټ خپور کړی چې د پاکستان سیاسي ګوند متحده قومي موومنټ ته د را یعنی د هند استخباراتي ادارې پیسې ورکړې دي، خو متحده قومي موومنټ او ورسره هند دواړو دا رپورټ او دا تورونه رد کړي دي. تفصیل ریاض مسخیر راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا د جمعې په ورځ ماسخوتن جاری شوی یو مختصر خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د متحده قومي موومنت په حق لا د بی بی سی لخوا جاری شوی رپورت د پاکستان ریاست د پاره د ډیر اهمیت وړ دی او دغه لړکی دوی د برتانیې حکومت سره تماس کړي دي چې رپورت کې کم انکشافات او معلومات ورکړل شوی دي هغه د پاکستان سره شریک کړي. د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا دغه لړکی پرون د پاکستان خارجه دفتر د داخله وزارت په مشوره یو خط هم برتانیې حکومت ته ولیږو. بل طرف ته پاکستانی مطبوعاتو کې د متحده قومي موومنت د یو غړي طارق میر اعترافي بیان مخې ته راغلی چې پکې نوموړی وایي د هندوستان ځینې چارواکو سره یې د یورپ مختلفو ملکونو کې ملاقاتونه کړي، د هغوی نه پیسې اخیستي او خپل خلک یې هندوستان ته د روزنې لپاره لیږلي دي. خو متحده قومي موومنت بیا دا بیان د خپل ګوند خلاف د میډیا ټرایل او پروپیګنډې برخه بلي او وایي د بې بنیاده رپورټونو پلټنې به کوي. د متحده قومي موومنت په هکله د بی بی سی رپورټ ته د سیاسي چارو کارپوهان څنګه ګوري؟ په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې تجزیه کار ایمل خټک وایي پاکستان کې د خپلو سیاسي مخالفینو زیر کولو لپاره وخت په وخت داسې تورن لګي او په کار دا چې دا تورونه منطقي انجام ته ورسولي شي. خو د بده مرغه پاکستان کې پاکي صافې پلټنې ممکن نه دي. د زیاتوي
استبلیشمنت دغه قسم خبرې د خپل مقصد لپاره استعمالوي. کپا نورو سیاسي جماعتونو باندې دغه داري د کفر فتوی دي یا کډم کې هم باندې دینو ته دي شاته یو سوچته او سوچ دا دي چې مخالفین دې ته مجبوره کی چې دا غي خبرو مني. په داسې حالاتو کې خو دا شفاف او د صحیح او د غیر جانبدارانه تحقیقاتو ضرورت وي. ولې تاسو پته لري چې پاکستان کې چې کوم تحقیقاتي ادارې دي هغه څومره آزاد دي او څومره د اسټبلیشمنت د اصل د لاندې دي؟ نو زه فکر نه کوم چې پاکستان غوندې ملک کې کا اسټبلیشمنت نه وړي نو څه تحقیقات
وشي. یاد دي وی چې پنجاب اسمبلی کې د جمعې په ورځ یو قرارداد هم منظور کړی شوی دی چې پکې په متحده قومي موومنت د لګېدلي تورونو غندنه شوی او وایي په ذکر شوی ګوند د دین وړاندې هم داسې تورونه لګېدلي چې ګنی دوی د پاکستان په ضد هندوستان نه روزنه اخلي او دلته د وسلوالو ډلو مرستې کوي. نو باید چې د دې تورونو پلټنې دي وشي او ذمهوارو ته د سزا ورکړي شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ورته خبر پښتون خوا په بیلابیل شهرونو کې د بجلی لوډ شیډنګ پروژه تر احتجاجونو وروسته اوس د صوبې واکمن ګوند طریقې انصاف هم سړکونو ته راوتی دی. دې ګوند پرون په پېښور او ځینو نورو شهرونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د صوبې حکومت دریز دی چې مرکز ورته د بجلی خپل حق نه ورکوي. تفصیل له پېښور څخه یوسف زایرا کوي.
د جمعې پر ورځ مازیګر د پېښور پریس کلب مخې ته د لوډ شیډنګ پر ضد د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي مظاهرې مشري کوونکي د صوبایي اسمبلی غړي یاسین خلیل مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند په ټولو صوبه کې د لوډ شیډنګ پر ضد د جمعې پر ورځ د احتجاجي جلوسونو فیصله کړې وه او که وفاقي حکومت صوبې ته د بجلی پوره برخه ورنکړه نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آباده وغځوي.
زمونږ په کورونو کې چې کومې زنانې دي هغې ته مسلې دي، زمونږ بوډاګان چې کوم بیماران دي کورونو کې هغه ته تکلیف دی او بار بار مونږ دوی ته احتجاج کوو. په اسمبلی کې قراردادونه پاس کړ سه د هغې نه باوجود هم دی هماغه لوډ شیډنګ کې ورځ تر ورځه اضافه 18 نه تر 19 ګنټو پورې تر 20 ګنټو پورې یو ناانصافي شروع ده. زمونږ د صوبې چې کم حق دی، حقوق دي او زمونږ کما حصه ده په بجلی په مد کې هغه مونږ ته ملاو نه شوه. مونږ هر هده پورې به ځو، اسلام آباد کې هم احتجاج کوو، دلته به هم احتجاج کوو او د واپډا هاوس ګیراو به هم کوو.
د صوبایي اسمبلی غړي او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د قانون مشیر عارف یوسف وینا وا چې مرکزی حکومت د روزه ماتی او پښمنۍ په وختونو کې د بجلی د لوډ شیډنګ نه کولو دروغ وادي د اولس سره کړی وي.
د افطاری اور شهری دوړو ټایم کې د لوډ شیډنګ کوي دا باقاعده مونږ آن ریکارډ ما سره شته، باقاعده ما سره پروف شته او پرون مونږ لاړو چیف سره ملاو شو هغه ته مونږ ویلو چې لوډ شیډنګ کیږي. د اکثر وایي چې هغه ریکوري مسله ده، خو دې علاقې کې کینډ کې نوتیا کې دې علاقې کې خو بالکل ریکوري 100% دی، هغه باوجود دلته لوډ شیډنګ کوي لګیا دي. مونږ دندا جمع شوو چې دا کمیو لوډ شیډنګ دا ختم کی او زمونږ کمیو کے پی کمیو حق دے دا بجلی اگے مونږ ته اگے مطابق مونږ ته بجلی راکړي.
پام دی وی چې دروځي میاش کې عام اولس هم د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجونه کړی دي چې د 400 او ثوابې احتجاجي مظاهره په تاریخوالي بدلی شوی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د شمالي وزیرستان به کور کلسوي خلک شکایت کوي چې حکومت له خوا د میاشتې ورکول کېدونکو نغد پیسې نه ترلاسه کیږي. دوی د پیسو د ویش له ادارو او موبایل نتورک څخه هم سر ټکوي. دا کسان وایي په سلګونو کسان د پیسو ترلاسه کولو څخه بے برخې دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په ریپورت کې.
شمالی وزیرستان به کور شوی کډوال شکایت کوي چې وفاقي حکومت له خوا د میاشتې کمې 2000 کالدارې ورته نقد مرستې راځي وړاندې د ځنخ کار شوی وي چې اوس یې هم 15 کیسونه پاتې شوی. خو دا ځل یې چې کم کیس د 2000 کالدارو د زونګ سیم په ذریعه شروع شوی سلګونه کسان ترې محرومه دي. د شمالی وزیرستان یو کډوال زین الدین وایي یو خوا ورته وفاقي حکومت پیسې په میاشتو میاشتو ځنډول کیږي او دا ځل د سلګونه کسانو پیسې نه راځي چې ورته هیلې بهانې جوړولې شي.
درې میاشتې څلور میاشتې دا پیسې ورکې شي کنه. بله هټه خبره دا چې 20 پیسې د یوه کس نه او بل کس ته درېږي. بیا چې کله ته سنټر کال ته ټلیفون وکړې بیا درته وایي چې یاره زه درې نسې درته او شاید تین یا چه چه بیا نورې درته چې نه درته او شاید دا وعده ته تلې ده سره سیم چې په کیمې نه ایسي بند کول او شوی وي هغه ریکارډ وي ورسره پیسې دای لاژي بیا دای څرنګه دنه خاطو شولې واسه ته مشاره وندو خالته دوکې ورکول دي. خور غریب خالته داس خلک وی چې د غیري پینا علاوه هیڅ غاټلی اغه نداري په خاطو شي بیا داسې په تین تین چه چه شګرځي.
اعظم خان وای هر میاشت ورته کمې نقد مرسته ټاکل شوی د سلورو میاشتو کې سنای پاتې شوی او دا ځل یې ورته نوې مشکل جوړ کړي چې دوی ته د خپل را لګل شو پیسې درک نه لګي.
مو چې کیم تیر میاشتې کې سینا پر دغ لمبر د وس نرو درې میرو ته یی غجه تو بل لمبر ته تللی دي ترته وجه اخیری درې نسو درته وشن مزید مشتو ستاغه نشي وشولای. د مو خو سره نه بل زونګ لمبر خلص کړای هنه دغه زیو زونګ لمبر مې چې په دغه نمو ته سره نه پیسې رو درې می دغه شکایت کې زونګ ول تمشته چې ډی ایم ایس سره وکستې نو می چې په شش او پنځ شش اولی نه پیږي د پیسې د زون طرف ته وایي داسې پسوینه خلک مو په خپل اولی ز په خپل هم پد
بنو بازار کې ټایم پې یو دکاندار الطاف خان څوک چې کډوالو ته د زونګ سیم په ذریعہ موبایل میسج کې راغلې پیسې ویشي وایي روزانه 15 کسان دغه شکایت راوړي چې پیسې یې نه ملاویږي. کلامو چې په دې اړه د قبایلي سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای چارواکو سره تماس ونیو نو دوی په دې اړه خبرې ونه کړې. دغه شان مو چې کله د زونګ نیټورک چارواکو سره تماس ونیو او هم دغه شکایت مو وکړو نو راته هم دغه ځواب میلاو شو چې ستاسو پیسې بلکسته منتقل شوي او د موبایل نمبر یې اخیری درې هنسې 031 دي چې پس یې موبایل بند کړو. کډوال د اف ډی ایم ای او وفاقي حکومت اعلی چارواکو نه غوښتنه کوي چې د دوی دغه مشکل سخت نوټس واخلي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15315 15015 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات هوګه اوریدلای شئ.
د یوې اوږدې مودې وروسته په باجوړ ایجنسی کې به 14 سوی ده. په بیګنی 14 کې یو مشر مړ او دوه نور کسان ټپیان سوي دي. د دې پیښې او د باجوړ د امنیتي وظیفې په اړه د شنواز ترکزی رپورټ اورو.
د دغه پیښې حال راته د برخ روزو د سیمې مشر ملک شاولی خان مامون دا سی وایي.
هغه کې دوه کسان زخمیان دي هغه هسپتال ته وړل دي. یو سیداره پین دی هغه په کیفیت شوی دی. دا لاخیس کې دی مشر خو سیداره جان دی خو او دا هدف یې مغه او خوغه بچره دی او زخمی دی هسپتال کې او دبل کس په کې خو دا په حق کې څه نه دی.
د تیرو 15 میاشتو راهسه په باجوړ ایجنسی کې په داسې پیښو کې زیاتواله راغله او هم دا شان پیښې زیاتره په ماموندو او چرمان سیمو کې کیږي. ملک شاولی خان مامون وای
د دې چل دې خو دې د خلکو سره خامخا تشویش پیدا شوه دی چې اصل چې د حالات بیا خراب نشي او بیا د حالات مخمن نشي چې دا په 14 شروع شوه دي. خلک به راځي
بل خو د باجوړ ایجنسی په خوانه د پارلمان غړي اخوندزاده چټان وای چې هیڅ کله داسې پیښې نشي بندې دي چې تر څو په افغانستان کې امن نه وي راغلی.
یو څو ورځې مخکې چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کومې خبرې شوې وي د هغې نه پس تر کافي حده پورې بارډر د هغه طرف نه او د دې خوانه د ځوانو طرف نه کافي امن راغلی و. اوس بیا په یو بل باندې هغه
څلور شروع شوه دا هغه الزامات او هغه خبرې کتا سو پتیلی بل ورس چې کوم په خبرن شو او په پارلمان باندې چې لیلانه غوې دا ویل چې دا د پاکستان په دی کې لاسته
نو د امن در واستول لپاره سمو د وړاندې د باجوړ ایجنسی د ماموندو او د کونړ افغانستان د ماموندو د قبیلو د جرګې ترمنځ خبرې هم شوې وي خو د هغه جرګې دویم ناسته ونه شو نو آیا د شان جرګې تر څومره کامیابې دي شي او خوند د چټان وای
اوس هغه لخرې کامیابې هغه جرګې کامیابې دي کوم چې د حکومت مرسته او ملاتړ یا د حکومت کوم پلان یا واغله د جرګې یا د لخرې نومور کی جرګې چې کوم کیږي د افغانستان د ډېر په اخلاص سره کیږي خدای چې دې په شاته د دوه حکومتونو د افغانستان د حکومت او د پاکستان د حکومت تعاونه سیل نه نو دا هغه مره ګټورې پیدا نشي ورکولې څومره چې د دې نه توقعات کېږي شي
د باجوړ ایجنسی د زیاتره پی خپړې هغه وسلوالو منلي چې د عسکري اپریشن وروځي د سیمه پرې خېده خو د بیگانه پی خپړه لا هم کوم وسلوال ډلې په خپل سر نه ده منلي شانواز ترغزي مشال ریډیو محمد ایجنسی
مدرسې اوسنی اصل
مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساينس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ
د خبر ایجنسی د لوړګي خلک شکایت کوي چې د بجلی زیات لوډ شډینګ لامل ټیوبولونه بند شوی دی او د اوبو لکمش سره مخامخ دي دوی په خبره شزي او ماشومان یې وست لري لري ځایونو څخه په خپل سرونو اوبه راوړي دوی پښتنه کوي چې د دوی ټیوبولونه تدید د بجلی ځان له کنکشن ورکړي سي چې اوبه پر راوباسي او د ستونزه حل کړي نور تفصیل به د فرهاد چنواری په ریپورت کې وره
د خیبر جنسی د لوړګي خلک وای چې د بجلی د نشټوالي لامل ټیوبولونه بند پراته دي او دلته ترې د اوبو قلت پیدا شوی دی او په زرګونه خلک د اوبو نه بې برخې شوی دي دوی وای چې دومره بجلی دی ورکړل شي چې د ټیوبولونو نه پرې اوبه راوباسي په دې حکله د لوړګي زخخیلو سیمې او مشر میرزمانه پرې دی مشال ریډیو ته وای
جاول د ټویلو د وبو مشکل دی پوه شوې وبم چې کوم دي زنانه په سر باندې راوري ډېر د لرې نه وړم شومان دي ګرمي دو روزان دو پوه شوې ټول تکلیف تکلیف دی باندې بالکل باندې پوه شوې زنانه مروزي ماشومان جوړي روزا په خوله لري لري تقریبا په مل کې هغه درې میټي ګل او وبو لپاره تکلیف یې راته ټویل په بجلی چاليږي چې بجلی رانه شي ټویل په څه چاليږي د وبو موږ ته ډېر مشکل دی ملونز او داس روزا تراوا ارته په وبو باندې روان دي په زنانه ګړې راوري پیو ګړې باندې چرته پورا کیږي مشکلات
د یاد سیمه او بل مشر ملک زړور خان پر دی وویل چې د بجلی ګریډ سټیشن نه دی د دوی ټیوبولونو ته هم د بجلی یو جدا تار ورکړل شي
په خیبر کې معلوم ټیوبولونه دي او دا ګرنا چې هسپتال لن ورکړ شي هر میله ورکړ شي څنګه د عوامو حق نشته چې یو تار مو ورکې ټیوبولونه کې هغه نه ورکې یو کیمپ نه کارکوشته پره یو بل لن ورکې ټیوبولونه نو په کوز چې موږ ته بجلی را پرګلې بجلی نشته په 24 غنټه کې 2 غنټه بجلی هم شپه په 3 بجې راشي چې نو مو بجلی شته نه او په موږ ته ډېر تکلیف زنانه هم د غرونه او بروري مهربانی وکړئ مو شومان دي بیماران دي ګرمي او ملانځه او بنښت نو تکلیف تر تا جوړ دی
د خبر جن سي د لوړګي خلکو د بجلی د غستون ز په حق له مشکل د یاد سیمینه د کمی سملی غړي شاجګوله پر دې سره رابطه وشو نو دی ویل چې مونږ به د خیبر ټولو ګریډ سټیشنونو لورزو او د ټیوبولونو بجلی به پرې بحالو د خبر جن سي د لوړګي خلک غوښتنه کوي چې بجلی د ورته بحال دلشي چې دو بوستون زي حوارشي فرهاد شنواره مشال ريډيو خیبر ایجنسی
وایس اف امریکا دیو ریډيو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ری په دوه منی مایک هم درته یو شمېر رپورټونه لرو. خو اوس په دولسمې بجې کېدونکې دی په اسرار محمد به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په کراچۍ کې د ګرمۍ شدت کم شوی، خو په دې ښار کې د ګرمۍ له وجې د مړو کسانو شمیره یولسو ته رسیدلې. د مشال ډو خبریال وایي سین صوبا کې له تیرې یوې اونۍ څخه روانه سخته ګرمۍ تر څه حده کمه شوې او یوازې 10 کسان پرون د ګرمۍ د لاسه مړه شوي دي. د خبر پښتونخوا د واکمن ګوند ترک انصاف په مشرۍ پرون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډشډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې. ملک وفاقي حکومت ویلي چې په ملک کې 15,000 میگاواټه بجلی پیدا کیږي، ولې د بجلی ضرورت 21,000 میگاواټه تر رسیدلې. د مشال ډو خبریال وایي بیګا مقام د باجوړ جن سید محمود تحصیل په ګټ خلی کې 14 یو سیمه ایز مشر سید عارف وجل او دوه کسان یې جوبل کړی دي. د بلوچستان حکومت هغه وسلوالو ته د عام معافی اعلان کړی. څوک چې وسلګدي او د پرام نه وګړو غوندې ژوند کوي، دا پریکړه دغه صوبې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ په مشرۍ کې د جمعې په ورځ د اف ایکس کمیټۍ په غونډه کې شوې. د افغانستان د کونو چارو وزیر نور حق علومی په راتلونکي اونۍ کې پاکستان ته خپل سفر منسوخ کړی. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي پر مسایل ته ویل اسلام آباد ته د کونو چارو د وزیر سفر په افغانستان کې د امنیتي مسلو او مصروفیتونو له امله منسوخ شوی دی. او پرون په تیونس سکویر شامه سومالیا کې سغدري د وسلوالو په لسګونو کسان وژلي دي. په تیونس کې پرون د سمندر پر غاړه په یو استراحت ځای کې یو وسلوال 9 کسان په ډزو وژل، بریدکوونکي وروسته د پولیسو په ډزو کې وژل شو. همداراز په کویت کې د شیعه مسلمانانو په یو جومات کې ځانمرګي برید 20 کسان وژل. له دې حملې پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې. هم پرون د شام په کوباني ښار کې داعش وسلوالې ډلې په لسګونو کسان وژلي دي. بلخو په سومالیا کې هم اشهاب وسلوالې ډلې څه باندې 50 کسان وژلي دي.
دا اسرار عالم مومند چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. دا چې د پاکستان ورځپاڼو نن څه لیکلي سراج زهیر ته به غوښتو.
نن د پیښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د متحده قومي مومن په حواله د بی بی سي لخوا د خپور شوي رپورټ پاکستان حکومت نوټس اغستی دی او په دې لړ کې د پلټنو حکم ورکړی. د غرنګ د داخله چارو وزیر د برتانی حکومت ته یو خط عام لیکلی چې دې لړکی د ثبوتونو دوی ته ورکړي چې دا شن د پاکستان حکومت د معاملې جړلې ته ورسی. د اداري په وینا په بی بی سي رپورت کې یو سنگینه مسله په ګوتکړې شوې ده. د کومې پلټنې چې په کار دي، ځکه چې د هندستان نه د پاکستان پر ضد پیسې اغستل د ډاکټر عمران فاروق د مرګ نه هم غټه مسله ده او په دې باندې د کار کولو ضرورت دی. اداریا اخري کې وایي باید چې دې لړکی پاکستان حکومت د اقوام متحد سره رابطه وکړي. نو پکار د جی پاکستان د دې معاملې جړلې ته رسیدو لپاره نوري پلټنی وکړي او دا معامله منطقي انجام ته ورسوي. بل په لو جنگ رسپانه خپل ادارې کې وایي چې د نړیوال بانک لخوا پاکستان ته میلاویدونکو قرضې سر د پاکستان د زر مبادله ذخیرې د 13 ارب ډالرو نه واوړې دي او د دې ریکارډ اضافي سر د مالیه وزیر په ځای فخر کولای شي چې د دې معاشي اصلاحاتو باندې نړۍ اعتماد شروع کړې او دې سره د حکومت په هغه خبر هم اعتبار کېدی شي چې وای روان کال اخیره پورې به د زر مبادله ذخیره 40 ارب ډالرو نه واوړي. ادریه مخکې لیکي چې دې قرضه کې به 40 کروڑ ډالر د تعلیم په ودا او باقی د نچکاري عمل کې په تیزی راوستو او سماجی تحفظ پرنګ مختلفو سیزونو خرج کولای شي او ظاهر ده چې دا مالیاتي ادارې هغه وخت قرض ورکوي چې کله دوی ته تسلی وي چې قرض د کوم مقصد لپاره اغستې شوی دی هم په هغه سیزونو خرج کیږي. ادریا اخری کلی کې چې د غیر ملکی مالیاتی ادارو اطمینان پخپل ځای خو پکار دي چې حکومت دا ټولې قرضې د نمود او نمایښت د منصوبو په ځای په داسې کارونو خرج کړي چې ورسره قومي ترقۍ کې تیزی راشي او د خلکو د ژوند معیار ښه شي. کدا سي نه وینو بیا به دا قرضې په ملک او قام اضافي بوج وي او پکار دي چې بیا په دې اړتیا کم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
وال سټریټ جرنل په یو مقاله کې په پاکستان کې د زیاتې ګرمۍ له کبله اوښتې ځانې زیان ته کتنه کړې. مقاله لیکي چې په پاکستان کې قسم د ګرمۍ زور کم سوی، خو د ګرمۍ وهلو په مړو کې لا هم زیاتوالی دوام لري. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼه بیا د ایران د ایټمي پروګرام په اړه د روانو خبرو اترو موضوع څېړلې. د ورځپاڼه لیکي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما باید له ایران سره د ایټمي پروګرام په اړه ممکنه تړون پر شرطونو کلک ودرېږي شي. بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل د مقالې په پایل کې لیکلي دي چې د پاکستان په جنوب کې که څه هم د ګرمۍ زور کم سوی دی، خو ګرمۍ وهلي په سلګونه کسان لا هم په روغتونونو کې تر درملنو لاندې دي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان په سند صوبه کې راغلي د ګرمۍ څپې د جمعې تر ورځې لږ تر لږه تر زرو زیات کسان وژلي وو. د ورځپاڼې په لیکنه په روانه اونۍ کې مذهبي عالمانو فتوا ورکړه چې که چیرې د ګرمۍ له کبله د خلکو ژوند ته خطر وي، نو هغوی باید روژې ونه نیسي. د صحت څانګې چارواکو ویلي چې دوی ته په دې اړه کره معلومات نشته چې آیا د ګرمۍ له کبله په مړو کسانو کې څومره خلکو روژه نیولې وه. وال سټریټ جرنل لیکي چې په کراچۍ کې د زیاتې ګرمۍ له کبله د بجلی په ضرورت کې هم اضافه شوې ده، چې له وجې د ښار ډېرې برخې له بجلی بې برخې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې د بجلی د کموالي پر ضد د کراچۍ په یو شمېر برخو کې خلکو په وړه کچه احتجاجونه هم کړي دي. په دې ښار کې د بجلی د رصد ادارې کې الیکټریک ویلي چې په کراچۍ کې د بجلی کمی ځکه زیات و چې یو خوا د ګرمۍ بوجو او بلې خوا ته یې خلک په ناقانونه توګه استعمالوي. بل پلو فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د روانو خبرو اترو موضوع څېړلې ده. ورځپاڼه لیکي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته پکار ده چې له ایران سره د دې هیواد د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه د ممکنه تړون پر شرطونو کلک ودرېږي. ورځپاڼه لیکي چې ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه به د روانې میاشتې تر دیرشمې نېټې یو دایمي تړون ته رسېږي. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم د ایران د لنجمن ایټمي پروګرام په اړه له تیرو دولس کالو راهیسې خبرې اترې روانې دي، خو دا وروستۍ څو ورځې یې ډېرې ننګوونکې دي. د فاینانشل ټایمز په لیکنه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لپاره به دا تړون د بهرنۍ تګلارې په لړ کې یوه لویه لاسته راوړنه وي، دا ځکه چې د امریکا او ایران ترمنځ خپل منځي اړیکې د همدې ایټمي پروګرام له کبله له تیرو شاوخوا څلورو لسیزو راهیسې کړکېچنې وي. د ورځپاڼې په لیکنه دا تړون به د ایراني ولس لپاره د یو داسې پړاو پیل وي چیرې چې به دوی له نړیوالو بندیزونو راووځي، کومو چې د دوی ورځنی ژوند اغیزمن کړی دی. د فاینانشل ټایمز په لیکنه خو بیا هم امریکا باید له دې خبرې پرشان نه سي چې له کنګل کېدو وروسته د ملګري ملتونه باید د ایران د ایټمي پروګرام جاج واخلي او د ایټمي وسلو د نه جوړېدو پخلی وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا کورنی امنیت وزیر شخ کړی چې د دې هیواد خپلواکۍ ورځ په مناسبت د امنیت په برخه کې جدي ګامونه واخیستل سي. دا امر په فرانس، تیونس، سومالیا او کویت کې د ترګرو بریدونو وروسته ورکړل شوی دی. تفصیل احمد تکل راکوي.
په تونس، کویت، فرانسا او سومالیا کې له تروریستي حملو وروسته د امریکا د کورنی امنیت وزیر له مسؤولو امنیتي چارواکو وغوښتل چې د جولای په څلورمه نیټه د متحدو ایالاتو د خپلواکۍ د کلیزې په درشل کې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. جی جانسن وویل د امریکا خلک باید د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په پلان شویو مراسمو کې ګډون وکړي، خو باید خورا زیات زیر ووسی او د هر راز مشکوک عمل راپور ورکړي. جانسن زیاته کړه چې امنیتي ادارې به د هغو اقداماتو په ګډون چې عام خلک به یې احساس نه کړي امنیتي تدابیر ټینګ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې حملو ترمنځ د تکتیک له پلوه د اړیکو کومه نښه تر اوسه نه ده لیدل شوې، خو یادونه کوي چې واړه تروریستي حملې وې. په تونس کې پرون یوه وسله وال د سمندر پر غاړه په یوه استراحت ځای کې پر توریستانو ډزې وکړې. نږدې څلوېښت کسان یې ووژل او تقریبا په همدې شمېر نور یې ټپیان کړل. په کویت کې یوه ځان وژونکي د شیګانو په جومات کې ځان والوزاوه، څه کم دېرش کسان یې ووژل او له دوه سوه زیات یې ټپیان کړل. د دې برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. په فرانسه کې د ګاز په یوه امریکایي پلورنځي کې یو کس چې ګمان کیږي له افراطي اسلام پالو سره اړیکې درلودل د خپل امر سر غوڅ کړ. او په سومالیا کې له القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډلې د سولساتو ځواکونو پر یوه اډه حمله وکړه. افریقایي ټولنې د دې حملې د تلفاتو رسمي ارقام تر اوسه نه دی ورکړي، خو سیمایز چارواکي وایي شاوخوا 1516 سرتیری وژل شوي دي. د سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو دا حملې په کلکه وغندلې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی وویل
United States condemns in the strongest possible terms today's horrifying terror.
متحد ایالات په فرانسا، کویت، سومالیا او تونس کې تروریستي حمله چې لسګونه بیګونه ملکی وګړي او د سومالیا په پیخه کې 16 مړه او ټپيان کړل په کلاکو ټکو غندي. موږ د دې حملو د قربانیانو له کورنیو سره ژوره خواخوږي څرګندو. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مشر جان ارنست په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو وویل تروریزم په هیڅ ټولنه کې ځای نه لري او متحد ایالات به له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه هڅه وکړي چې په ټوله نړۍ کې د تروریستانو او افراطي ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا هم دا برید وغنده. سرمنشي بان کی مون وویل دا حمله به د تروریزم پر ضد جګړه نه یوازې کمزوري نه کړي، بلکې نوره به پیاوړي کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې خونړۍ حمله د غندنې ترڅنګ د هغې تنظیمونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د نورو اروپایي هیوادونو مشرانو هم دا حمله وغندله او ژمنه یې وکړه چې د بربریت پر ضد جبهه کې به یو موټی ووسی.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
افغان امنیتی ځواکونو په نورستان ولایت کې لوسوال طالبانو څخه ولسوالی بیرته نیولې ده. د وانټ ویګل ولسوالی د جمعې په ورځ د لنډ وخت لپاره وسلوالو قبضه کړې وه. نور حال به له نورستان رحمت الله نوري څخه واورو.
موږ چې څومره معلومات اخستې دي، پرون او نن د وانټ ویګل ولسوالی نه په دغه عملیاتو کې یا په دغه جګړه کې تقریبا شلو پوری شلو زیات پولیس وجل اصلس پولیس وجل شلی او د شلو زیات زخمیان شوی. دا د نورستان د والی حافظ عبدالقیوم خبر راشي تو شی دی وړاندې موږ سره وکړل او همدارنګه دا وی چې شل کسه مخالفین لمنځه تللی دي چې و چې صدونه دوی سره په میدان کې د جنگ په میدان کې پاتې شوی دي. څو اصلي او مهمات چې په ولسوالۍ کې پاتې وو هغه هم بیرته نیول شوي دي. ولسوالي پرون مازدیګر افغان ځواکونو بیرته نیولې ده او په دې کې و چې لس دشکې وي، اته رینجرې وي، اته هانوایي موټرې وي، فوجي دا ټول یې نیول شوي بیرته او ولسوالي د دولت په لاس کې ده. او همدارنګه یو شمېر خلک چې په دغه جګړه کې برخه درلودله د نامدار په نوم باندې قومي مشر دی چې هغه پرون مازدیګر ازادي راډیو ته په ټلیفون باندې ویل چې دا د خلکو لخوا ولسوالۍ نیول شوي، خلکو پاڅون کړی وو او د هغې لامل دا و چې اتو میاشتو نه په دې خوا د وانټ لاره بنده وه. د امنیت قومندان لخوا نه د وانټ ویګل د امنیت قومندان لخوا لاره بنده وه او همدارنګه ارنګ سره بنده وه. نو دوی مجبور شوي چې راپاتې دي او دغه لار خلاصه کړي. هغه وی چې په دې کې دغه نامدار په نوم کس چیرې دا وی چې په دې کې موږ سره تقریبا 2-3 ګروپ او وسلوال طالبان ملګری وو او نو ټول ولسی خلکو او د دلارې باندې دول عمل وی زموږ کورنو کې وړ نور خوراکي مواد نشته دی ځکه اته میاشتې لار بند وه. همدارنګه مریضانو انتقال کې مشکل ده.
چارواکی څه وایي چې دغه د نامدار دی ادا پاړه چې واقعا د امنیت قومندان د خلکو پر مخ لاره تړلې.
چارواکی وایي د لارې بندیدل منی د نورستان د وانټ ویګل ولسوال مولوی رحمت الله رحمت دا منی چې لاره بنده وه، خو والی او همدا رحمت الله رحمت دا نه منی چې ګنی دلته پاتون شوی دی او خلکو زمون په خلاف باندې راپاڅېدلی دي او د طالبانو سره لاس یو کړی جنګی دي. د
مشال پنوم
په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصره، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
د جون په شپږمه د نشي موادو یعنی پروند په د نشي موادو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ سو دا ورځ د سیمه حال منځل کېږي چې د منځل سو د ملګرو ملتونو د سازمان په خبره افغانستان کې تیر میلادي کال کې د کوکنارو کښت او نشي موادو ته تولید سطح په بسیاری ډول لوړه وه. ویل کېږي د افغانستان نامنوی ته په کتو ۶۶ کال هم د کوکنارو کښت کچه لوړه وي. فریبه ظاهر پروند په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
ملګرو ملتونو او د افغانستان د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په 2014 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید د لوړې سطحې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د جرایم او نشي موادو په وړاندې د مبارزې اداره یو ان او ډی سی وایي چې تیر میلادي کال د افغانستان په 240,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و. د دغه ادارې ویان محمد هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې دغه شمیره په افغانستان کې سابقه نه لري. دوی وایي په 2014 کال کې په 240,000 هکتار ځمکه کې تریاک کرل شوی و او هیڅکله په دومره سطحه کوکنار په افغانستان کې نه و کرل شوی. په 2013 کال کې 209,000 هکتار ځمکه، په 2012 کال کې 193,000 هکتار او تر هغه وړاندې کال کې 153,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و. په همدې حال کې د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار انجینیر زبیح الله دایم وایي چې په 2014 کال کې 6,400 ټنه نشه یي مواد په دغه هیواد کې تولید شوي دي. په داسې حال کې چې د شغلي دایم په خبره دغه شمیره په 2013 کال کې 5,500 ټنه ته رسیده. دا چې ولې تیر میلادي کال په افغانستان کې د کوکنارو د کار سطحه لوړه وه، د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار داسې ځواب وایي. دوی وایي په ښکاره لیدل کېږي په هغو سیمو کې چې امنیتي ستونزې ډېرې وې او لا نورې هم ډېرې سوې، په هغو سیمو کې د کوکنارو کار هم ډېر سو. موږ تېر کال په بدخشان، ننګرهار او نورو هغو ولایتونو کې د کوکنارو د ډېرېدو شاهد وو چې 15 کاله د مخه صفر اعلان شوی و. له بده مرغه موږ تېر کال په همدې ولایتونو کې هم د کوکنارو د کښت شاهد وو. بلخوا د دغه وزارت په خوانی مرستیال ابراهیم ازهر وایي د امنیتی ستونزو ترڅنګ د سیمې او نړۍ هیوادونو نه همکاري هم د دې سبب سوی چې لا هم په افغانستان کې په پراخ اندازه مخدره مواد تولید شي. شغلی ازهر وایي د سیمې هیوادونو افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د انتقال په مخنیوي کې لازمه همکاري نه ده کړې چې د مخدره موادو په جوړولو کې کارول کېږي. شغلی ازهر پر نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې په افغانستان کې د معیشت بدیل لپاره کافي مالی منابع نه دي ځانګړي کړي. د افغانستان د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت دا مني چې د سیمې په سطح افغانستان ته د کیمیاوي موادو د انتقال د مخنیوي په برخه کې جدي پاملرنه نه ده سوې. د یو ان او ډی سی د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال د افغانستان په 19 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و. سره له دې چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت سطح بې ساري لوړه ښکاري، خو په روان میلادي کال کې تر اوسه د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید په اړه څه نه دی ویل شوی. د ملګرو ملتونو د جرمونو او د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې اداره د مخدره موادو او نامنیو ترمنځ یوې مستقیمې اړیکې ته په اشاره وایي په افغانستان کې د نامنیو له ډېرېدو سره شایي د کوکنارو د کښت کچه نوره هم لوړه شي. دغه اداره زیاتوي هر څومره چې افغان حکومت وکولی سي د کوکنارو ډېر کښتونه له منځه یوسي، هغومره به د مخدره موادو تولید راکم سي. افغان چارواکي وایي تر اوسه په ځینو ولایتونو کې څه باندې 3,500 هکتار ځمکه چې کوکنار پکې کرل شوی و اړول شوی دی، چې دا شمیره د تیر کال په مقایسه 2 برابره ډیره ده. چارواکي دا هم وایي د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره یې نوي پروګرامونه په پام کې دي، خو ناامنۍ د دغو هڅو په وړاندې یوه لویه ننګونه بولي.
د تاریخ پاڼه
ګندره د سختو مخا صوبې زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بلی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې با دازې وینټر کیپیټل چې او نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس پجی
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د بشری حقوقو په اړه خپل کلنی رپورټ کې ویلي دی چې تیر کال په پاکستان کې خبریالان ځورول شوي او پر خبریالانو او رسنیو لوی بریدونه شوي. که څه هم د دې رپورټ په اړه د پاکستان وزیر اعظم د بهرنی چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو ته له څه ویلو ډډه وکړه، خو د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او د دې هیواد خبریالان له یاد رپورټ سره اتفاق کوي، وایي چې اوس هم خبریالان په دې ملک کې د وسلوالو امنیتي ادارو لخوا له مشکلاتو سره مخامخ دي. نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومند په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په اړه خپل کلنی رپورټ کې ویلي دی چې په کال 2014 کې د پاکستان دننه د خبریالانو ویرول روان وو او پر خبریالانو او رسنیو لوی بردونه وشول. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خبر پختونخوا څانګې مشر شیر محمد هم له یاد رپورټ سره اتفاق کړی او وایي چې په دې هیواد کې د نورو ادارو په څیر صحافت یا خبریالي هم د امنیتي ادارو او وسلوالو لخوا له مشکلاتو سره مخامخ ده، چې له کبله یې خبریالان د حقایقو په ډاګه کولو کې ویریږي.
زمونږ د دلته ادارې چې دي چې د چا کار نه دی هغه ډېر زورور دي، نو هغه یوازې دا نه چې په پارلیمنت زورور دي، هغه یوازې نه چې په حکومت زورور دي، هغه یوازې دا نه چې د نور هغه دا کم صحافتي ادارې چې دي په هغې باندې خپل اثر او سوخ چې دی هغه استعمالوي او دا غي مثالونه تاسو ته ډېر ښکار دي هغه کې بزه تاسو سمې مزه چې تاسو او یې راولې شي یا په چا باندې گزارو شي یا سکوت تاسو شي هغه د یې نه حل نشي ویلې. نو د دې خبرې سره زمونږ اتفاق ته چې لکه پاکستان کې دا خبره چې زموږ بالکل په خپل قوت او شدت سره مطلب موجود
په لاهور کې د جنوبي ایشیا د آزاد رسنیو په نامه د ادارې مشر امتیاز عالم وایي په پاکستان کې پر خبریالانو او رسنیو د بریدونو لوجې په ځینو سیمو کې رپورټینګ په سمتوګه نه کیږي. لکه د مثال په توګه هیڅ چاته نه د معلومات چې په قبایلی سیمو او بلوچستان کې څه روان دي. امتیاز عالم وایي دوی د ځنو نه قانونه ګرځول شوو ډلو په اړه حقایق بیانولو کې هم مشکلات لري. نوموړی وایي نه یوازې تیر کال بلکې اوس هم په پاکستان کې خبریالان له مشکلاتو سره مخامخ دي.
په 2014 کال کې جیو ټی وی تقریبا بند شوی وو او خبریالان یې له مشکلاتو سره مخامخ وو. د رسنیو مالکان په خپلو کې سره وران وو. د ترګرو لخوا هم پر رسنیو ډیر سخت فشار وو. پر ټی وی خبرې او په ورسپانو کې لیکل کول ګران وو او د ډکی ورکول کېده. نو دا خوفناک حالات وو. که څه هم پکې کمی راغلی خو اوس هم ستا
امتیاز عالم جاتوی په پاکستان کې ولسی ادارې کمزوري دي او د دې جوګه نه دي چې صحافتي ادارې له امنیتي ادارو وژغوري. بلخوا بیا په پیښور کې خبریال اقبال خټک په کورنیو او نړیوالو صحافتي ادارو تور ولګاوه چې په پاکستان او په خاص توګه پښتون میشتو سیمو کې خبریالانو ته د اروپي غستونزو د حل لپاره ګامونه نه پورته کوي.
چې ژوند ته خطر ده وژل کېږي ژورنالستان، گزارونه پکېږي، په میډیا په دفترو گزارونه کېږي، سو ژوند ته خطر ده. دا یو غټ دغه دی. هغه میډیا تنظیمونه یا ادارې چې دلته پاکستان کې کار کوي، که ټلویزیون یا په اخبارونو کې یا پر ریډیو باندې، هغه کې د دغه خبرې احساس کمی مونږ وینو چې د ژورنالیزم یا د صحافت د ازادۍ لپاره، ژورنالیستانو د حقوق لپاره یو ځای شي او خپل غږ پورته کړي. بلکې د بهر نړۍ نه هم مونږ ګورو چې هغه شانتي په پاکستان کې چې کوم د بشري حقوقو په خلاف ورزي یا د آزاد ژورنالیزم په ضد چې کوم ګامونه یا گزارونه کوي، په هغه حواله سره هغه حساسیت
کمیر. امتیاز عالم وایي چې پاکستان کې پر خبریالانو د فشار تر ټولو لوی تاوان دا دی چې د عامول ستونزې او په دې هیواد کې له بشري حقوقو سرغړونې نه په ډاګه کیږي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز مشال ریډیو ویل چې پاکستان کې په خبریالانو د بریدونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته په وروستي رپورټ باندې دوی وس ویل نه غواړي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو زنګړی مرکا
ز د پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو او ریاوس هم د رواني کړي خبري کړي ورستۍ ریپورت. د پاکستان په سیاسي تاریخ کې وخت په وخت په هغه ملت پال مشرانو د غداري تورونه لګول سوي دي چې د خپل ولسونو د حکومت لپاره اواز اوچت کړي دي. لدې لارې د پاکستان ریاست ستر لاسه کول غواړي. په دې اړه زموږ همکار شاهین بونيري له سیاسي چارو کارپوه سیاستوالانو سره خبرې کړي او دا ریپورت یې جوړ کړی دی.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي د پاکستان د جوړېدو وروسته د خان عبدالغفار خان، عبدالصمد خان اسکزي، جی ام سید، شیخ مجیب الرحمن، ذوالفقار علي بوټو او مولانا مودودی په ګډون یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو ته د غدارانو یا بهر ملکی ایجنټانو خطابونه ورکړل شوي دي. د پاکستان ریاست لدې لارې څه حاصلول غواړي؟ په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزي مشر او د پارلیمان پخوانی غړی رضا محمد رضا وایی د دې لارې دیوی صوبې پوز او سیاستدانانو د نورو قامونو دولت او وسیلې تروړلې دي. نوموړی زیاتوي
د پښتانه په تحریک، د بلوڅ په تحریک، غوث بخش بزنجو کاغه کې بیا دا نور د بلوڅو مشره چې هغه دا خبره کوي چې راسي د ملک زموږ د برابرۍ نظام پر خپل خاور باندې دا هغه قوم خپل وسایل باندې دا هغه حق ملکیت او خپل ځان باندې د خپل ځان اقتدار د کومونو مشترک یو نظام پر دې خبرو بلوس بې غداران دي او دغه نم نه پښتون غداران دي. چا خلاف پټوا نه هم وی لیکن عملی طور پنجاب سیدی پر نورو کومونو پر نورو ولسونو په دې وجه باور نه کوي چې دای دا ملک د ځان یو اجاره بولی او بلکې دای بالادستی قائم ساتل غواړي.
د سیاسي چارو کارپو او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن په خوانی مشر افراسیاب خټک وایي د پاکستان په قومي بیانیا او نصاب په کتابونو کې د دې سیمې د ولسونو زرګونه کاله تاریخ په شا پرې خودل شو او په ولسونو جبري یو رنگواله او تپل شو او بیا هغه خلک د غدارانو په نوم یاد کړل شو چې دغه جبري یو رنگواله نه منه. افراسیاب خټک نور وایي
چې کله پاکستان یو خندوست دی وی شي بس دا ملک سی دی او دی دی هویت سی شناخت سی دا دی سوار رسم اگست نا را دی خوش شروع شو توک چی دی سر اختلاف کئی نو آغا بیا وطن پر مین نا دی او نو دی هویت مسئلہ یو دیر ازل تکی دی شناخت مسئلہ دیر پیچی دا بیا سیاست کی بس دی چی اختلاف رائز غمل دیر کم دی او اکثر دا دی چی کم چی کم حاکمات وکی دی دی اغی نزیاد پر باسی پر مسئلت کی او دغه ټولې خبرې په دې باعث ګرځېدلې دي چې اکثر د دې اداري تهمتونه او تورونه ډېر زیات لګي.
مونږ د نړۍ پر مختلفو هیوادونو ته ګورو نو هلته نه یوازې بیلابیل قانونو او ولسونو لا پر ریاست سازي او فیصله سازي کې برخه ورکړل شو بلکې د ولسونو د سماجی خدماتو لپاره داسې نظامونه هم جوړ کړ چې د خلکو غوښتنې او ستونزې په وخت اومنلې او هوارې کړې. خو په پاکستان کې داسې ونه شو. وجه سوا په دغه اړه د سیاسي او کلتوري چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وایي
د دې مقصد بنیادی طور باندې دا و چې څنګه د دې وطن وسایل یا دې ریاست وسایل په خپل لاس کې مرتکز کی او دې سره سره د دې د اختیار فیصلې څنګه په خپل لاس کې مرتکز کی. دې سره داسې اوښو چې یو غاړې ته خو دې د دنیا نه په شا لړل لکه یو ځوالي غاړې ته لړل بلې تاریخ داسې جوړ کو چې هغه نه داسې بیانې مخې ته راغی چې هغه په مسخ شده تاریخ ولاړه وه. او درې میتا وکړه چې د کلتورونه او طبقې د ریاستي فیصلو نه د اختیار نه بهر کړي.
په دې نږدې وخت کې هم چې کله ځینې ملت پاله ګوندونو د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري په معاملې اوازونه اوچت کړل نو هغوی ته د را ایجنټان وویل شو. کچری دا پالیسی هم دغه شان دوام وکړي نو پاکستان ته د ریاست په توګه څه زیان رسولی شي. په دغه اړه یو ځل بیا افراسیاب خټک
د اوږدې مودې کې خو دا ټولې داسې خبرې دي چې د چلېدو نه دي کنه جی که موږ یو ریاستي نظام واخلو هغه خو الی چلېدې شي چې د یو قانون سره سم وي او ټول جهان کې ریاستونه څنګه چلېږي هغه خپل یو قوانین خپل لار ده. پښتانه وایي چې په زور کلی نه کیږي په زور خو څه وخت لپاره گزارې کېدې شي مګر بیا خبره اوږده شي نو هغه کې په زور کارونه چلېږي نو باید پاکستان کې اصلاحات وشي، باید پاکستان ریاستی نظام یو لارې ته راشي، آئین کې چې خبرې لیکلې دي هغې سره سم وچلېږي، قانون نه باید هیڅوک لوړې اوچت ونه اوسي.
د یادونې وړ ده چې وخت په وخت په پاکستان کې سیاسي مشران په بېلابېلو نومونو یاد کړل شوي دي، د هغوی پر ضد په عدالتونو کې مقدمې شوي دي او سزاګانې ورته ورکړل شوي دي، خو داسې ډېر کم شوي دي چې کوم پوځي مشر هم د غدار په نوم یاد شوي وي او یا ورته د خپلو ذمهوارو په ټیک توګه نه پوره کولو له کبله د کوم عدالت لخوا سزا اورول شوي وي. تاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لویا مصاله زموږ جنانان سرونو باندې وبراوري او ني جنجې شي په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نوی چې باغې کو بوي او موږ ته په غوته کړل شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس موږ کړل شي.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز